دونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خره غلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له هر څه مخکې د خبرونو سر ټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکی وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو پورې د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي او لا تر اوسه پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخستن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، کله چې د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالی ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه بندیان د قطر د موافقې له مخې خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې ډیر ژر د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دغو خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ولی ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دریو ولسوالۍ د شاه محمود کلی کې د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې لماله په دې مدرسه کې د 14 تن کیس د کونکي چومرنه لاسو کلونو زیات نو ټپین شوې دي.
د پکتیا امنیه قمندانی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هوان د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز پنهخه کړي، خو پر ځای دا مرمۍ پر مدرسه ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. ل پکتیانه د یو بل خبر لمخې په دې ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی. د ده په وینا په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه میرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبريال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هیواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپای ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. له بلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13مه ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړې ماریا کالیس نیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټې ویلي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګست د 9 د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو لغوه شي، خو لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلې دي او له واکه به لرې نه شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخه اوریدو ترابولم. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي، له بلې خوا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قولي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوي هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشتې زیاتې شوې دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دي، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبا بسیار زیاد تلاش کردن و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په درشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپې تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسی کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د وګي اسمبلی اتلسمه په افغانستان کې د شهید د ورځې په نوم منزل کیږي. په دې ورځ په 2001 کال کې مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. له هغې ورځې راهیسې هر کال د مسعود پلویان چې اکثرا وسلې ورسره وي د پلازمېنې کابل او نورو لویو ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او په موټریزو کاروانونو کې دا ورځ لمانځي. په دې ترڅ کې په تیرو کلونو کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. د مسعود بنسټ ویلي چې سږ کال یې په دې مناسبت ځانګړي تدابیر نیولي او د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅ چاته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. خو اوس ګورو چې په کابل کې دا امنیتي تدابیر سکل څنګه نیول شوي دي. اجمل تورمان دا شیبه په کابل کې د ازادي راډیو له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب،
بله تکل صاحب، د کورنۍ چارو وزارت خپل سرګندونی عملی کړی دي. په کابل ښار کې شدید امنیتی تدابیر نیول شوی دي، اکثر واټونه تړلې دي، ځای ځای د تلاشي پوستي جوړی شوې دي او د غشان د موټرو تګ راتګ هم ډیر کم دي. ټاکل شوی چې نن دوه غونډې د شهید ونې د پایل او د پخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو په مناسبت وی، یو دا چې د لوی جرګې په خیمه کې به یو رسمي غونډه وي. د غشان هغه څلولاري چې د مسعود په نوم نومول شوی دا الته به د ګلانو ګېډې خودل کیږي. نو دغه مراسم لپاره هم پیدا امنیتی تدابیر شدید وی. په 13 کلونو کې د خوراس د موټریزو کاروانونو پر راوتلو سره د خار په واټونو کې منځل کېدله. وسلوال لوخه 13 کلونو کې دز هم شوي وی چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ جوړ لا وخت و. خو سکل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړی چې عام نظم ګډوډ کی. دغه شان د مسعود بنسټ هم 13 ورځ غونډه درلوده، دوی هم ویل او د مسعود له پلویانو یو وختل چې دغه ورځ په خطو غول منځي او د عمل زم د ګډوډولو هڅهونه کړي. نن یو بل پروګرام هم ده په دې مناسبت باندې د وینو ورکولو یو پروګرام دی چې په دې خاطر باندې د ویني ځینې کسان غواړي چې د ویني بانک ته وینه او وسپاري. دغه مراسم دي چې نن په کابل کې تر سره کیږي او ځانګړي امنیتی تدابیر ورته نیول شوی. تکل سه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان د ازادي رادیو خبريالو چې د شهید د ورځې د منځنۍ د مراسمو په اړه معلومات راکول. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی دی.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنې کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربند پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونه ته ویلي چې دغه مذاکره شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او دواړو لوریو داسې اشاره ورکړي چې شی ژر پیل سي. د خبرونه په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرلا صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرالله صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل سي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل پر وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم وو طالب بندیانو پر سر محدود شول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه لانجمن طالب بندیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم سوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسیده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ډالرو ته راکمه شوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 15 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9000 کانچینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسیږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کورونا تر اوبا مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 15% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلی سي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په دې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د موضوع جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیايي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیايي محرک دستګاو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالنی درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل شوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وخت دی چې د ناوالنی د روغتیايي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالنی د نوی چاک په نوم په زهري موادو مسموم شوی دی. دا مواد په پخوانی شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالنی د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالنی دوی ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبه په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع سوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نوی چاک څخه استفاده سوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به لا پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه بچی دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ داسې ده.
فنکار برخه کې لا پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې د نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شعرونه اروحات بنا سم یو وشي. رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې و لنډ کې سان نیاز بین واوري
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغله
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سر ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېخت کلن عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیسته او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته مېرمن یې د ژوند لار جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپل محبوبې د بیلتون درون پیټي ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړه.
اول خپل نوم را وخستان
مانم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی کربا دی ولسوالی هم او دی ارباب کلی.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې مېرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې مېرمنې په عشق غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د مېرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه اله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مخته سې وو یو جای میون پوس وي، هغه مې نه شکې بیا راچ ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بندارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یو غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچای دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خپه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه ماینتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وغولی شي، یعنې دا یو د یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدی شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده. په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیره شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیرې دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخه داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی. ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بل زمانې ته هم ځان رسولی شي،
او کدا سه کله کله وسی مثلا یو سندره وی و غوغا برپا کی جوړی کی هنګامه جوړی کی روسته روسته د خلکو جوړونه و هی بیا ژوندې نصیبات یعنی د خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی خو بیا سړی اغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي نو شاعری تر بخونه اخره وانه
کروسه زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وی آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني
استاد به خامخه به کشته ما تاسو ویل چې دا اوس به ډیره شاعری کې ډیره چاپ کیږي غونډې ډیره دي نو به ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کیږي چې هغه کې شعریت ته هغه کې هنر دی هغه په زړه باندې منګولي خخوي نو دا به کشته
خبره د تغزل راغله د شعریت راغله اوریدونکو به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې تغزل څه شی دی په شعر کې نو که په دغه لګرنا واچوي
دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غونډه نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي هغه خوند هغه سره جوړ لګي د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګي شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګيږي په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښته وي هغه هم دغه سي لیبي داسې زاویه نه رخصت شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر خلک ښکاری البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پويږي خوند به تر واخلي مګر په تشریح کې بده کې کېدای شي ټکنای شي پهونه پويږي خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړي شي نو هغه مونږ شریعت ویلې شو یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې په یو طبيعي انداز باندې په یو سمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي خوند ولرل شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالې نه ساتلی وي نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خون
کارون سه په دغه روسته او سو کلونو کې زموږ ځنی سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغه داسې میدان ته چراوتی دي نو د اهل ذوق لپاره شیرونه انتخابوي دغه نوې انتخاب یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته د پټولو نسمره مثبت اغیز پرې استل شي
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا د خلکو باندې ښه اغیز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسب موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي او د دې ترڅنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي
کارون صاحب بیا شعر تراشو نو نوو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یاد اهل ذوق پام وروړي
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي یعنی سړی بچا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغه څه وکړه نو دای به خامخا هغه څه کوي یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر لپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي د دې ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړی ته بیا داسې لفظونه په لاس ورزي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورزي چې هغه طبیعي هم وي خو نیمه د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت سوي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلای وي او په مینه د زړه ور سره تړلای دا سنه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه بکې وي کوم بل خبره نه نه دا داسې یو رحماني مینه دا چې زړه دې ور سره تړلای وي دا ریاضت چې دا یو څه په شعر کې نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي کوم کو تاسو د مختارین او یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصر کشف کړی دي دا غوی ریاست ته وګورو دا هم یو الهامی غوند ریاست توجه اړ تمرکز په خپل مسلک باندې اړول دی بل اخره ناڅاپی ډول باندې یا خوب لیدل دی یا مثلا یو بل تجربه کول دغه تجربه په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی لکه غا د اډیسن د برق کاشف چي دی هغه کوم بل ساينسي تجربه کوله خود دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی وو یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو هغه د کوم بل تجربه کوله په دې څنګه د دوه ترونو سره ولګي د یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونیږي د غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر غسر کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته ته بلاس درشي چې شعر په برخه کې وي کده داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي کبه بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دی تر ریاضت وي یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګ څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دا غته په ذهن په زړه کې نیولې د چزه باندې ته ورزم نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د استاد جوړ او ستار وا دا غوښتنه ایدا چې زه به دغه څوک ته ورسېګم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوې د اوس په سپلې به جوړوې بل اخر د څوک سر ته بخمخه رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کول په نیت تاریخ لیکي د فنکار نه نني برخه کې د افغان تاریخ پو شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو پاړه وو په هیګو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثر سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوالاسو مستعار تخلصونه کړم مګر شهرت چې مې دی غنو راځي کې نړیوال له او غنور په مستعار نمونه شیدین او وخت خلکو سره حساسیت نو دا ما تخلصونه تر دا غندېږي تحصیلات چې مې دی په خپل لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي شونځینه مې اخیستله لسانس مې د عربي پانتو ناغسته د ژورنالیزم په فګمشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه د کړی دي د نهشته مې سنې د مخینه زما شاعری شروع شوې دا وغیره دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر هغه چې اثر راوړل او البته هغه ټول د پښتونخوا اثر هغه ماما کتلو دا غینه په اقتباس سره وزو تحریکې زما چې ما شاعری ده خو رسمی شاعری مې په مطبوعات کې شروع شوې ده په ډیر لاسو وڅو ترور دیسم کار شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې ور د نګراف رسپانه ده باغې کې دوه شیرونه اروحات بنا سیب دی او وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوې دي او رسمي دغه مې آتا شروع شوې ده راغیسته نو د دیاله سبه ترور دیسم کار نه روسه د هر دم مطبوعات نه تر اوسه پورې دا چې په کوم زمینو کې دا غره نو دا دي چې زه د وخت د بعض خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود زه جوړو سر نو ما په دې سب ما ټول مو تبدیلی زیر کړل او دا تبدیلی زما لپاره ګټوره تمام شوې ده هر رښتیا چې تنم په غریشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی ځان مې فکر سوال لري نو په دې حساب کوم ټول دغه چې تاسو ته ښکاری په اړه باندې پوهیږم نو هغه وخت کې زما اثر تاسو وړي چې هغه زمینی کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وو کوم فارغ کې په داستان نویسي کې هم اثر ډیر زیات لرم مثلا په زه ولایت ته تر ما خپل گزارشات لیکلي په پاکستان ما خپل دغه گزارشونه هم ډیر زیات دي نو په دې حساب وي چې په خبري راځي چې هم زه ما زده کړې کړې چې ژورنالیزم وي نو د څه په څیر چې مګر روسیا وا کې چې زه د عربي پانتون ډي ډي آر شوما ز اکاډمي علوم چلاړم هغه لدا چې ما د په هندواله یو په هندې رتبه مې تر اکاډمي علوم نه کړی او بل خوانه د ارواخات استاد روحي روحتکاوی داغه په وخت افتخاری غړی د اکاډمي علوم نشرات ټول ما ته مفتلا کړ فهم دا د اکاډمي علوم چلاړ چې د باستان شر د کوشانې د بینوي مرکز کې زه علمی منشوم نو بنا اند واستان شناسی ته هم لا و تړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول همدغه واستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 155 نه زیات اثر او چاپ شوی چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اجتماع په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلي دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي شغه د یو ډیک خاصیت لري او که د زامن نمونه څه چې د نسل نمونه نو په دغه حساب د تزوبه زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیاتی تاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې دي داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مینه ده چې تاسو هغه د دې مثلا د مثال په توګه باستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه می په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ په نړۍ کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول می په مستقل ډول می د مثلا بامیان باندې کار کړی دی په بلخ می دوه سره لیکلي دي په جوزجان می لیکلي دي په هرات می لیکلي دي په قندار می لیکلي دي همدا شور په سراتي شو یو اج په غزنی باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتح او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې می لیکلي دي په نګرهار باندې می لیکلي دي په کونړ باندې می لیکلي دي نو بنا ټول خارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپل د سر علاقه باندې ډیر زړه ته فزیر چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه لیکلي او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي چې مثلا د کمپیان دپاره اثار لرمه ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللی یې.
دا په خپل هغه پوښتنه چې باید څو چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه داره چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او را تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم. زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټیپ سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبوري ما په ټیپ کې به تحقیق کړی دی. که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډي سوري کړي راته، زوزانو ډډي سوري کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، ویخیر وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډیره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کې
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري لوستونکې د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا نه یې په دې دنیا نازو او نه بلڅ نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله بس داوه او ټول ورځ واګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخر وړل. دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوي خالي. خدا سي خلک یې هم په دې نه ترس نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خلاصه چی یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی. د دې سپیرو له جملې یو هم نیازبینه و بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړی وو. د خوښۍ او له خارا ډیره لري وتلې وه. د نیازبینه د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی وو چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. سویم اورز د چی له ډوډۍ یو مړی هم نه دکړې بس داوا او کار کبل کار وزګار شوه. بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته وګنی ولې وو او کله کله خو به یې د څو سپلک سره سره په بدورادو بدرګ کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلې شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زوره ورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداري څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابي. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درخلم. ای سپیری زه تانه پېژنم. وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سردرد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه. بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړهمبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ. بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پترۍ نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پترۍ مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وکړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغک کړ. لڅنه می خبروي اکرم ورنیک دی شو او دواړو بعد دوه درې خبرې نوي کړې چې کوټې ته نه نوتل او څه پټې خبرې سره وکړي صبرې چې لکوټې نه راووتہ سماله کده کپچا مار پچېره پرشیدله خو څه خبرې نه کوله ټول ورستې رښوا خو صبرې نن کوم بدرته ونه ویل شپشوا نیازبینې غواګانې راول وشلې لا به ورته دروښته منه وکړې چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجوه پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګرې د پیازو سره خوړلې وه کټ تلاړه او پری وته د نیازبینې لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرې نو په وسه شوې شپه په خشوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کنه یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشئ تاسې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وای شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آرکی ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه ل آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک د خپل ځان او احساسات سره مخ کولای شي او د قضاوت ته رابولي چې ولې د انسان وینه تویه شي ل اغلی شفیقی خپلواک سره سفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنغوختی چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دی د دوو سترګو رندې دې د معصوم زړه درې دې تور تیبو تا کات دې مرغو یو پریوات دی لگا ٹھو قتل دی بابر یو پوچھے دی دشنو پان رشی دی رسخ یو ٹکی دی جن کا مزا جن کی زه چې کله عرب ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و دوستانو پیغام ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني خامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي نه پوهېږم اوس چې ورته ګورم متفاوت دی لیکن هغه وخت مې هم داسې یو حس درلوده زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو وا کین یو او دا احساسوم دغه عکس العمل چې په خواله رسنیو کې د شعر کوو او وا کین پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي زه واقعا ستړی یم یعنې زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم یعنې زه ویده یم او مرګ یې وشي دغه په غږ باندې راویښ شوی زما پوهنتون باندې برید وشو زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند هم داسې دی د باندې ته وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راسي ستا د کور یو غړی وځي له کور نه ته باور نه لري چې بېرته به غږ وکړاسي
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
خای دې ډولونه سولې وسیګر کې مهمه ده چې خای په سیاسي سولې کول کې هنر او ادبیاتونه تاثیر ونه لري هغه د سیاستوالو ترمنځ خبرې دي دا د جګړې د عمل هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي دا هغوی ترمنځ خبرې لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو ترمنځ سولې ته رسېږي فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي مثلا زما دغه شعر دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه یې شریک کړی و هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دا یې شریک کړی و هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دا یې شریک کړی و هغوی چې په هر لوري کې دي یعنی یو انساني پیغام لري یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي دا زما د زړه خبره ده که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه سنجسه نه ده دومره عادي نه ده ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي نور چې خلک چې بد کوي خلک چې ناسم کړه کوي خلک چې جنګ کوي دا ټول د شرایطو نه دي دا ټولو مجبوریتونو نه دي دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي یعنې دوی هغه څه نه دي چې دای غواړي که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې پهځای د ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم یو انسان دې ووژنم د یو چا وینې دې توی کړم یو ماشوم دې یتیم کړم که هر څوک وي که له هر اړخه جنګېږي کله چې ته یو چا ته دا ور یادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزورې دي وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی دا پیاوړتیا نه ده پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي ته چې څومره زغملی شې که څه څومره مینه ویشلی سي ته چې څومره مهرباني ویشلی سي هغومره پیاوړی دی لیکن کله ته کمزوری کېږي ته جنګ ته ځي عموماً هغه خلک چې جنګ ته ځي د هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي دوی خپل ځان ته مخ کوي دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تېښتې دي مخ کوي چې فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو د لیک لوست کچه ډېره سوې ده لیکل ډېر سوې دي ژباړې ډېرې سوې دي لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي په عین حال کې دغه د مفاهیمو قیصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو موږ خپل دردونه لا هم نه وایو موږ بېرته د څه چې په تېر وخت کې ویل شوي دي یو کاذب هغه د انګلیسي خبر کمپوزون کې که نه یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو تکراري خبرې کوو یا د وخت تقاضا ته ګورو څه شی لوستونکی لري یا غواړي یا څه شی لولي هماغه ته ګورو هماغسې وړاندې کوو د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده شاعري فقط د ذوق مسله ده زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتیري یا هغه څوک چې بیکاره شوی دی ولیکي دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی ته تاثیر لري کله چې ته تاثیر لرې ته واک لرې او کله چې ته واک لرې ته مسؤلیت لرې
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټېج وایې څه فکر کوې که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي څه حس به لرې ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد دغسې دوره کې بېرته راشي
وایې چې ډېر به وي ولې به نه وي ډېر شي ولې ونه اوسي
یعنی دراتون کی لپاره دی وی پختنی شاعری او پیغلی پتوګه باندې ډیره لمنه چې خزو ته نورم رول ورکړل سی
سفیخه خوشبینه یم ځکه خپل مو ول چې شو کنه مخ کې چات تصور نو سو کولای چې ونجلې دراسي دوګلاس مشر په مخ کې د پستیج ول دی کی او د دې نور انجنې چې یو لیکل کې یو او نور په خپل دی زه فکر کوم کنه لسمی شرکاله ورسره به دا پنځوس ورسېږي د خپل زه هیڅ ویر نه لرم زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي زه به شعر ونه وایم زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم که زما د شعر په نه ویلو مینه درېږي جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي خو که دې ورخوا یو څوک زه فکر کومه زه ویره نه لرم زه نه پوهېږم زه نه ډارم فکر کومه چې نجونو شمېر به ډېر سي
مننه په اخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ
له 2014 مخکې ما غزلې هم لیکلې مضمونه مې هم لیکل لنډې کې شعرونه مې هم لیکل لیکن له 2014 راوروسته زه یوازې سپین شعر لیکم البته وروستۍ ټولګه مې منظوم مضمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم زما شپږ کتاب چاپ شوي دي څلورې شعري ټولګې دي یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ